السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې زه منور شاس تاسو هر کله کوم د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې د مشال ترڼا لاندې بحث اوریدل شي خو په سر کې وردو د دې سات د خبرونو لپاره اسرار العالم مومنتا
د مهم خبرونو سره ټکی په سواد کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ځل کې د وزیر اعظم عمران خان سره جلسې وروسته کې دونکي بلدیتی ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې په کوټه کې د ترګریزا د لکو وروسته مستی ګمونه پورته کړل شوې او د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد یوکرین د یرغل عمله ولادیمیر پوتن جنګي مجرم بللې دي. اوز خبرونو تفصیل په سواد کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي دي په دې ځل کې د وزیر اعظم عمران خان سره جلسې وروسته کې دونکي بلدیتی ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې. عمران خان پرون په سواد کې د جلسې پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې په ټاکنو کې د خپل رائے د ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. د جمهوریت اسلامي د سواد مشر محمد امین چې په بلدیتی ټاکنو کې امیدوار هم دی پرون مشالې ډوته ویل چې د عمران خان دغه بیان او جلسه د انتخاباتي کمیشن له ضبط اخلاقو سرغړونه ده.
نن په ټول منګواره ښار کې او په خواوشه علاقو کې د وزیر اعظم صاحب خیر مقدمي غټ غټ هولډینګز او بینرز لګیدلی دي چې دا د الیکشن کمیشن په کوډ اف کنډکټ کې هم د ضابطه اخلاق خلاف ورزي ده.
د مسلم لیگ نون او جنرال سیکرټری حسن اقبال هم په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال پر انتخاباتي کمیشن غږ وکړ چې د عمران خان د اسمبلی غړیتوب دی ختم کړي. د په خبره ځکه چې د یادې جلسې په کولو سره نوموړي د الیکشن ضبط اخلاقو خلاف ورزي کړي. حکومتي ګوند لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي خو عمران خان یاده جلسه د انتخاباتي کمیشن د منې کولو سربېره کړې ده. کمیشن په ټول حکومتي وزیرانو د صوبې هغو 1300 ضلعو ته پر ورتګ بندیز لګولې چې پکې د مارچ پر 1 بلدیاتی ټاکنې کېدونکې دي. انتخاباتي کمیشن عمران خان د صوبې وزیر الله محمود خان او باقي وزیرانو ته له قانون د سرغړونې نوټس لیږلی او ورڅخه یې غوښتي چې د مارچ پر 13 دې ورته خپل وضاحت وکړي. په کوټه کې د ترګریزا دړکو وروسته امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او تر 2 ورځو پورې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي. په کوټه کې په 15 مارچ د بلوچستان کورنو چارو وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې د ښار په مهمو مقاماتو کې د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا د څه قسمه ترګریزا پیښې رامنځته کېدو دړکې دي. بیان وایي له دې عمله یې د زیارت او جمعې په ورځو په کوټه ښار کې ټول سرکاري او شخصي سکولونه کالجونه او پونتونونه تړلي دي. دغه ډول د زیارت او جمعې په ورځو د 9 او 10 جمعات کېدونکي امتحاني پرچې هم ځنډول شوي دي. بلخو د کوټې په سیول سیکریټریټ ریلوي سټېشن او بازارونو نورو مهمو مقاماتو لارو د پولیسو سره د عسکرو غشت زیات کړل شوی دی. د بلوچستان کورنو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې د کوټې کمشنر ډیپټي کمشنر او پولیسو افسرانو ته ویل شوي چې له ښار څخه پوتونکو داخلېدونکو لارو دې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې تر دې دمه د کوټې سرکاري ودانیو او مهم مقاماتو ته د دړکو پړه څنډې ویلي. پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګول شوو ټولو بندیزونو د ختمولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر وویل چې په پاکستان کې د کورونا پیښې مخ په کمیدو دي او 80% خلکو د وایرس ضد دواړه ویکسینونه هم لګولې دي. نوموړي وویل چې د ودونو مارکیټونو او ریسټورنټونو په اړه چې کوم بندیزونه لګول شوي وو هغه نور ختم دي. البته ده وویل هغه کسان چې واکسین نه دي پر هغو به دغه بندیزونه لا هم پر ځای وي. اسد عمر زیاته کړه چې خلک باید اوس هم له وایرس د ځان ژغورلو په احتیاطي تدابیرو عمل وکړي. د پاکستان روغتیا څانګې د مارچ پر 12 ویلي چې په 13 ورځو کې 514 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي او 2 ورڅخه مړه شوي دي. په پاکستان کې د کورونا لومړۍ پیښه د 2020 کال د فروری پر 26 ثبت شوې وه. تر اوسه پورې په مجموعي توګه تر 15,00,000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او 13,319 ورڅخه مړه شوي خو تر 14,02,000 زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد یوکراین د جرغل له امله ولادیمیر پوتن جنګي مجرم بلل دي. نوموړي د مارچ پر 14مه خبریالانو ته ویل چې د په اند ولادیمیر پوتن جنګي مجرم دی. د امریکا انتظامیه تر اوسه آن هغه وخت اهم د دې الفاظو له کارولو ډډه کوله چې مخامخ به ورڅخه وپوښتل شول. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي ویلي چې ولسمشر بایدن د زړه عمق څخه خبرې کولې کله چې هغه په ټلویزیون هغه عکسونه ولیدل چې د یو ظالم امیر لخوا په یو بهرني هیواد کې د وحشیانه اقداماتو له کبله مخې ته راغلي دي. د دې په غبرګون کې د روسیې تاس خبري اجانس له مخې د کرملین ویان د میتری پیسکوف ویلي چې دا د نه منلو او نه معافولو خبره ده. ولادیمیر پوتن شاوخوا درې اونۍ وړاندې پر یوکراین د پراخ یرغل امر کړی وو او ادا کوي. دا ځانګړي پوځي عملیات دي چې هدف یې یوکراین غیر پوځي کول، نازیانو کول او د دې هیواد منتخبه حکومت نسکورول دي. او تر دې مهال مشال خبرونه
دا و اسرار الله مومن چې تاسو ته د دې سات د خبرونو تفصیل درک او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوټس باوجود هم پرون په سواد کې جلسه وکړه. کمیشن د مارچ په 15مه عمران خان او د صوبې وزیر اعلی محمود خان په ګډون دو وزیرانو د تحریک انصاف مشرانو ته نوټس ورکړی و چې د مارچ په 13مه دې په دې اړه وضاحت وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې عمران خان په سواد کې جلسه کړې ده، له دې دا دوی انتخابات شفاف نه بودی. په دې اړه له سواته د نیاز احمد خان رپورت کې تفصیل اورو.
د سواد سیدو شریف په گراسی گراوند کې راجمشي په زرګونو خلکو وزیر اعظم عمران خان ته په جلسه کې تود هرکلی وی. عمران خان په اوړمۍ کې په سیمه کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه په ډاګه وویل چې بلدیاتي ټاکنې په هر حال کې دوی ګټل غواړي. بلدیاتي ټاکنې را روانې دي چې کوم خلک په بیډ انتخاب کوي صرف هغوی ته اوټ ورکړي. کوم زلمی چې د تحریک انصاف په ضد ولاړ دي زما هغوی ته خواست دی چې هغوی کینی، ځکه چې دا الیکشن مونږ ګټل غواړو. عمران خان په خپل تفصیلي تقریر کې د ملک په سیاسي حالاتو بحث وکړو چې پکې ولس ته ویل چې مخالف ګوندونه یو شوي او د حکومت ختمول غواړي. دوی ویل چې اول خو یې ختمولی نه شي، خو بیا هم د ولس مرسته په کار ده او دو مارچ په 14مه نیټه به اسلام آباد کې د قوت مظاهره کوي چې پکې د سواد خلک هم ګډون وکړي. عمران خان ویل چې د عدم اعتماد په نوم مخالف ګوندونه راجمع شوي، اوس هڅې کوي چې پیسې ولګوي چې په څه طریقه ممبران واخلي. مخالف ګوندونو د عمران خان سواد دورې سخته غندنه کړې او د هغه ټول تورونه یې رد کړي، تر دې چې د مخالف ګوندونو مشرانو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ مرکزي مشر احسن اقبال، صوبایي مشر امیر بقام، د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې د عمران خان قومي اسمبلی ممبرشپ دې ختم کړی شي. په سواد کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه په بیان د جماعت اسلامي مشرانو سخت ټاکنه کړي. په دا اړه ټاکنو کې برخه غستونکې ځلی مشر محمد امین وای چې دا ټاکنې اوس په آزاد توګه نه دي.
نن په ټول منګوره خار کې او په خواوشه علاقو کې د وزیر اعظم صاحب خیر مقدمي غټ غټ هولډینګز او بینرز لګېدلې دي چې دا د الیکشن کمیشن په کوډ اف کنډکټ کې هم د ضابطه اخلاق خلاف ورزي ده. نو دا غی د پاره یو شان قانون دی، د عام امیدوارانو د پاره بل شان قانون دی. مونږ بیا دا ویل شو چې الیکشن آزادانه منصفانه نه دی. دغه ټول حکومتي سرمایه استعمالیږي او حکومتي اثر رسوخ استعمالیږي، نو ظاهره خبره چې د حکومت د پارټي خلکو ته به دا غی نه فائدہ ملاويږي. نو دا بیا نه آزادانه انتخابات شو، نه شفاف انتخابات شو، نه آزادانه ماحول شو.
د عمران خان سواد جلسه چې د بندیزونو باوجود شوی، په دا اړه ځایي خبریال سید شابودین وایي چې دغه نه صرف د بلدیتي ټاکنو لپاره وه، ورسره په ملک کې سیاسي فشار او راتلونکي وخت کې په مشکل کې دولت برسته ترلاسه کول هم وو.
په ملک کې دا وخت چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي، نو دا غي د طرفه د عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی دی او په هغه باندې صرف فوټنګ پاتې دی او هغه دا داوه لري چې زموږ سره نمبرز گیم چې دی هغه هم پوره دی. بل طرف ته د حکومت چې کوم اتحادي پارټیانې دي، نو هغه هم کله ناکله د پټلاین اخواشي، نو دا یو یره ده د حکومت سره چې کېدی شي دغه پارټیانې مونږه پری دي. دغه وجه ده چې عمران خان هغه یو عوامي رابطه مهم شروع کړی دی. د دې مقصد هم دا دی چې خلک هغه په اعتماد کې اغستل غواړي. کچرې تاریخ اعتماد کامیاب شي، نو بیا به د دې له حمل سي چې یاره قوم چې هغه د سره ولاړی، د کارکون چې هغه د سره ولاړی.
د عمران خان سواد جلسې په اړه د مارچ په 15مه نیټه د سواد الیکشن کمیشن عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان، وفاقي وزیر مواصلات مراد سعید، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صوبائی وزیر امجد علی او محب اللہ تا نوٹس جاری کرے او د مارچ پا تلہ سمنے ٹائترے وضاحت غختلے نوٹس کے ویلے شوی کچری جواب داخل نکڑے شو نو دا قانون مطابق با کارروائی کولے شی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو بلوچستان ته په کوټه کې د ترهګرۍ د دړکې له وجې امنیت ټینګ کړل شوی او د ښار ټولې تعلیمي ادارې نن او سبا لپاره بند کړل شوې دي. تعلیمي ادارې په داسې حال کې بند کړل شوې چې د لسم جمعات امتحان هم روان دی، خو په دې دوه ورځو کې به امتحاني پرچې هم ځنډول کیږي. په دې حق له نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټ کې د کورونی چارو د وزارت له لوري په خبر سوي او بیانې کې ویل سوي دي چې د کوټ ښار و ځینو مهم مقاماتو ته ترټس یا دړکې موجود دي چې لامل یې په کوټ ښار کې سرکاري او شخصي سکولونه، کالجونه او پونتونونه تر دوه ورځو پورې تړل سوي دي. دغه ډول د جمعرات او د جمعې په ورځ د میټریک د امتحان پرچې هم ځنډولې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د امتحاني بورډ مرستیالي مشري میرمن سادیه فاروقي ویلي دي چې د کوټ په چپه د صوبې په نورو برخو کې به د میټریک امتحان د معمول مطابق روان وي، خو د کوټ د کینسل شوو پرچو د تاریخ اعلان به وروسته کیږي. بل پلوته په کوټ ښار کې ځانګړي امنیتي ګامونه پورته سوي دي. د سیول سیکریټریټ، ریلوې سټیشن تر څنګ په بازارونو او مهم مقاماتو باندې سیکیورټي زیاته سوي ده. دغه ډول د پولیسو او سرحدي عسکرو لخوا پر سړکانو گشت هم نور زیات سوي دي. په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر سوي بیان کې د کوټ و کمشنر، ډیپټي کمشنر او پولیس افسران ته هم ویل سوي دي چې هغه دې د کوټ څخه په وتونکو او داخلیدونکو لوی لار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او پر مشکوک کسانو د ټینګ نظر وساتي. بل پلوته د ځوان ډاکټرانو له لوري د جمعرات په ورځ د کوټ د سیول سیکریټریټ څخه راوتونکو احتجاجي لاریون هم د ځنډ سره مخ سوي دي. د ځوان ډاکټرانو له لوري د مارچ په 18 نیټ په جاري سوي یو بیان کې د ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف څخه په امنیت سره د وسیدو غوښتنه سوي ده او زیاته کړې ده چې د دوی د غوښتنو په ترڅ کې د حکومت د بېغوري په ضد به د احتجاج نوې نیټه وروسته اعلان کړل شي. په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د لاروین د ځنډ یو لوی هیلت په کوټ ښار کې امنیتي ستونزه ده چې له امله و ټول ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف ته د څناوړې وضع د مخنیوي په خاطر د چمتو وسیدو امر سوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشت په 15 نیټه په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو له لوري په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي وو چې د بلوچ لیبریشن آرمی مجید برګیډ ډلې لخوا د کوټه و سرکاري ودانیو او ځینو مهمو مقاماتو ته ترټس یا دړکې دي. دغه ډول په کلات او مستون کې هم د یادي سوي وسلوال ډلې لخوا څناوړه پېښه رامنځته کېدلی سي. نو په کار دي چې د پولیسو ټوله مشران په خپلو سیمو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي او پر مشکوکو کسانو باندې سخت نظر وساتي. لیکن تر دم ګړی پورې د یاد سوي وسلوالې ډلې بي ال ال لوري په دې اړه څه نه دي ویل سوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
دا مشال ریډیو خبرونه اوري. له هغه وروسته چې د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی، په اسلام آباد کې سیاسي حالې ځلې ډېر زیات شوې دي. مخالفه ګوندونو، تحریک انصاف او د حکومت اتحادی ګوندونو په خپلو کې ملاقاتونه او ګوندیزې غونډې کوي، خو تر اوسه پورې لا هم د عدم اعتماد د تحریک د کامیابۍ یا ناکامۍ په اړه تصویر واضح نه دی. حزب اختلاف ټول زور د حکومت د اتحادی ګوندونو د ملاتړ په ترلاسه کولو لګوي او تحریک انصاف هم بیا هلې ځلې کوي چې اتحادیان له ځان سره یو ځای وساتي. د نه مخالفو ګوندونو اتحاد، پاکستان جمهوری غورځنګ، پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند په قومي اسمبلی کې 112 غړي لري او دوی د عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک کامیابولو لپاره 102 رایو ته اړتیا لري.
د سیاسي حالو ځلو په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال گوهر مسید نور حال راکوي.
د تحریک انصاف حکومت اتحادی ګوند مسلم لیگ کاف مشر او د پنجاب صوبائی اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی ویل دي چې د دوی ګوند نه تر اوسه پورې حکومت پرې خې دي او نه هم اپوزیشن ګوندونو سره ګډون کړي دي. د مارچ په 14 میډیا ته خور کړي شوی یو خبري پاڼه کې چودھری پرویز الہی وویل چې د دوی سیاسي ګوند د حکومت برخه ده او مونږ به سخت حالاتو کې هم د حکومت ملګری کوو. یاد دوی چې 13 ورځ چودھری پرویز الہی د هم ٹی وی اینکر مہر بخاری سره د وی انټرویو په وخت باندې په حکومت باندې ټکونه کړی وو چې د هغې په وضاحت کې د خپل پور کړی شوی بیان کې وویل چې د اولس د مسلو ذکر د نن نه نه بلکې د اول ورځې نه کوو. زموږ د عمران خان په نیت څه شک نشته خو د حکومت سره په مشوره چلیدل غواړو. بل اړخ د مارچ په 14 د پیپلز ګوند مشر آصف علی زرداری او د نون لیگ مشر او اپوزیشن لیډر میا شبا شریف د مولانا فضل الرحمن سره گوشی گوشی ملاقاتونه کړي دي او د بے باورۍ تحریک باندې مشورې کړي دي. په دغه ورځ وزیر اعظم عمران خان په سوات کې یو اولسی جرګې ته په خپلو خبرو کې د مخالفو ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې درې ځله حکومتونو کې تاسو د اسلام مخالف سوچونو یعنی اسلاموفوبیا لپاره څه وکړل. په دې وخت عمران خان په خصوصي توګه مولانا فضل الرحمن مخاطب کرو او اوی ویل
شرم آنی چاہیے کہ جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے آج تک 30 سال میں
ہغو کسانو تا شرم پکار دا چاہتا بچی تاسو یہودی ویل ہغا کار یہ اکڑو چکم تاسو پا دیرش کالو حکومتونو کی نشو کولے. نند مسلمانانو لپارا دا خوشالی خبر دا چی اقوام متحدہ و منلا چی اسلاموفوبیا خلاف نڑائی تا غگ پور تکول پکار دی. اوس با ہر کال دا مارچ پا 15 دا اسلاموفوبیا خلاف ورز المنزل کی گی. په بل اړخ د حکومت ویاند فواد چودھری یو ځل بیا په خپل خبری کانفرنس کې مخالفو ګوندونو ته غږ کړی دی چې په 20 مارچ باندې په ډی چوک کلکونه او لس برازي او تاسو ته به د پارلیمان په لورې د تګ لاره هم نه په لاس راځي. دغه یعنی اپوزیشن ګوندونه د هغې ورځې نه په یره کې دي چې کومه ورځ مونږه دا خبره کړې ده چې ډی چوک کې به 100,000 کسان راځي. د اعتماد ووټ په ورځ به مونږ ګورو چې څوک دومره تکړه دي چې هغه 100,000 کسانو په منځ کې راشي او عمران خان خلاف ووټ وا هم چوي او بیا په دغه لار واپس را هم شي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلی دي چې کسوک دومره تکړه وي چې هغه د عدم اعتماد د ووټ په ورځ زمونږ لارې بند کوي نو بیا دا را مخکې شي. د ویل د دې حکومت څو ورځې پاتې دي دا څه هم بې قانونه کار په حکم باندې عمل کونه د هغې کس دپاره هم بې قانونه دی چې څوک یې کوي. د جمعیت علماء اسلام میډیا څانګې لخوا ویلی شوی دی چې د مارچ په 14 نیټه د حکومتي اتحادی ګوند ایم کیو ایم وفد په پارلیمنت لاجز اسلام آباد کې د حزب اختلاف ګوندونو سره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ملاقات کړی دی. په پارلیمنت هاوس کې د خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د حکومت اتحادی د بلوچستان عوامي ګوند مشر زبیدا جلال چې په وفاقي حکومت کې وزیر هم ده دا ویلی دی چې عدم اعتماد ووټ اړه دوی مشورې جاری دي چې څه هم فیصله کیږي هغه به خپل سیاسي ګوند او د بلوچستان د خلکو د مفاداتو په بنیاد باندې کیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ګوهر مسید په ریپورت کې مو واورېدل چې د پاکستان د حکومت خلاف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي او د دې لپاره یې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. عدم اعتماد ستوای څنګه په رایه چول کیږي؟ د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان د ولسمشر په کیسه کردار وي او د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه په ځای وزیر اعظم جوړیږي؟ د دې پوښتنو جوابونو لپاره د بشیرګواخ ریپورت اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د ننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېرې رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایه ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په 14 ورځو کې درنه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا فارملی موف شي، دا ووټینګ کوي. بس هغه آئندہ نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې، بلکې سینیټ خو د کیس فنکشن نشته. مطابق نېشنل اسمبلی به الیکټ کوي، بلکې چا سره میجورټي هڅوک ودرول چې ممبر یې
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 322 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي، د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1989 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پښتونخوا کې له پرون راهیسې د سی این جی پمپونه د ټولې اونۍ لپاره ټول شواروز خلاص شوې دي. له دې وړاندې به په دې صوبه کې دا پمپونه په اونۍ کې درې ورځې په شواروز کې د 8-8 ګنټو لپاره خلاص وو، چې له وجې د پمپونو د مالکانو په وینا دوی له ډېر مالی تاوان سره مخامخ وو. د پاکستان حکومت په هیواد کې د ګیس د کمښت له وجې د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې سی این جی پمپونو ته د ګیس ورکول کم کړي وو. د پمپونو مالکانو په دې اړه احتجاجونه هم کړي وو. د سی این جی پمپونو د ټولې اونۍ او پوره شواروز لپاره خلاصېدو په اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د آل پاکستان سی این جی اسوسییشن خیبر پختونخوا مشر عبدالمقیم مشال لیډو ته د مارچ په 14 وویل چې ټول پاکستان کې سی این جی سټیشن به د 14 نیټې نه روزانه او 24 ګنټو لپاره اوس خلاص وي.
دا کاروبار بیا خپل یو بلکې پټرول ډېر زیات ګران دی، نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي، ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم، نو دغه لپاره نن خلکو ډیر زیات خوشاله دي.
ډرایور درویش چې سرکاري نوکری ورستو ماخامي د مزدورۍ لپاره رکشا چلوي، وای چې سی این جی بند وه او پټرولو کې مزدورې واره نه کوله، نو ډیره ګرانه ورته، خو وای اوس به گزاره وشي.
دراصل میں چې کومه سنجي باندې نو موږ ته ډېر زیات تکلیف و سنجي واده او پېټرول کې به ګاډي وارنه کولا او کرایې نه حکومت چې څه کرایې مقرر پاغه هم ګاډي چلول او سرل نو موږ پیسې غوښته په کوی سرل دا موږ چې موږ ته وارنه خو 35 روپے کرایې زیات ورکې نو هغه موږ سره په اکو شروع شو پولیس ته به پولیس په موږ لا باقاعده چالان نه راکو پرچی به راکړي ما هم ګاډي درنو یا به سل پاتې یا به 200 پاتې نو گزارم پکړې گزاران ډېر ګرانو جی بس
حکومت 13 دسمبر میاشت نه سینجی اسٹیشن تا دا روان کال فروری میاشت پورې د گیس د بندولو پریکړه کړې وه چې ورستو تر مارچ میاشتې وغځول شو. سینجی اسٹیشن مالکانو په 150 سواره احتجاجي مظاهره هم کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری تر مخه ملک کې د گیس پیداوار کم او استعمال زیات دی چې له وجې یخ موسم کې د زیات استعمال وجبا د گیس کمی راتلونکي کې هم راځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس په اړه لګول شوی ټول بندیزونه ختم کړی دي. دا اعلان پرون د هیواد د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړ. هغه ویل چې په پاکستان کې د کرونا وایرس پیښې په پرله پسې توګه مخ په کمېدو دي او د دې ترڅنګ 80% خلکو د کرونا وایرس ضد ویکسین هم لګولی دي. له دې وړاندې حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په ودونو، ریسټورانټونو او مارکیټونو کې د خلکو د شمیر محدودولو ترڅنګ د ماسکونو تړل لازمي ګرځولي وو. خوس حکومت وای یوازې هغه خلک چې ویکسین شوي نه دي په هغه به دغه بندیزونه لا هم عملي وي. په دې اړه له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د کرونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر لغونډې وروسته د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبری کانفرنس کې وی په پاکستان کې د کرونا کیسونه مخ په کمېدو دي او د کرونا شرح 1.2 ته رسیدلې. نو حکومت کې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په مخه لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه ختموي، خو یوازې د واکسین هغه بندیزونه به په ځای وي چې پکې ویل شوی وو چې په جهاز کې د سفر لپاره به واکسین لګول ضروری وي.
هم نه آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی
دی وای نن موږ دا فیصله کړې ده چې څومره هم بندیزونه لګیدلې دي، یعنی د حال دننه چې په ودونو بندیزونه وو، په کمرو یا حالونو کې دننه چې په خوراک بندیز وو، په مارکیټونو چې کوم بندیزونه وو او څومره چې په پروګرامونو بندیزونه وو، هغه ټول ختم کړې شو.
ان کو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے، باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے.
پاکستان کې په اخیری ځل د کرونا د 15 سپې دوران تروان کال د جنوري په 16 نیټه چې په کومو سیمو کې د کرونا کیسونو شرح 200% زیاته وه، په هغه سیمو کې په مارکیټونو او کاروباري مرکزونو بندیزونه لګول شوي وو چې پکې د دوکانونو د ماسخوتن د 8 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازت وو. په ودونو کې به 350 میلمنو ته د ګډون اجازت وو او په حالونو کې به په خوراک بندیز وو. په ولسی غونډو او مذهبي غونډو بندیزونه وو. په ګاډو کې یوازې 50% د سورلو ته د تګ را تګ اجازت وو او په لارو او جازونو کې په خوراک ساک بندیز لګول شوی وو. د اسلام آباد سرکاري اسپیټال پیمز د کرونا د واټ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی د حکومت دا ډیره خفه سلدا، خو به چې اوس هم اولس احتیاطي لارښوونې په ځان عملی وساتي او ماسکونه کاروي.
ذاتی طور باندې زما دا خیال دی چې د کرونا 15 چپه تقریبا ختمېدو باندې دا اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کرونا د خورېدو ډیر زیات چانس نشته او د هغه بنیادی وجه دا ده چې یو خو ډیر خلک چې دي نو هغه ویکسینیټ شوي دي او بل د ویکسینیشن نه وروسته کرونا هغه شانتي خطرناک پاتې نشوه. نو زما دا خیال دی چې دا غوره فیصله ده، خو بیا هم ماسک او اچول شو دا ضروری دي او لاسونه صفا کول چې دي نو دا بار بار انزل دا ضروری دي.
د ذکر د په کال 2020 کې د فروری په 26 نیټه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه مخې ته راغلی او د مارچ په 13 نیټه ترې سعادت خان نومیتن د مردان په منګا درګۍ کې مړ شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې دیمای ته رسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. اسرار العالم مومن درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په سوات کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ضلع کې د وزیر اعظم عمران خان سره جلسې وروسته کېدونکې بلدیتي ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې. عمران خان پرون په سوات کې د جلسې پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې په ټاکنو کې دې خپلې رایې د ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. د جمعیت اسلامي د سوات مشر محمد امین چې په بلدیتي ټاکنو کې امیدوار هم دی پرون مشالې ډوته ویل چې د عمران خان دغه بیان او جلسه د انتخاباتي کمیشن له ضبط اخلاقو سرغړونه ده. په کوټه کې د ترګریزا دړکو وروسته امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او تر دوه ورځو پورې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي. په کوټه کې په 15 مارچ د بلوچستان کورنو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې د ښار په مهمو مقاماتو کې د وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا د څه قسمه ترګریزا پیښې رامنځته کېدو دړکې دي. بیان وایي د دې عمله یې د زیارت او جمعې په ورځو په کوټه ښار کې ټول سرکاري او شخصي سکولونه کالجونه او پوهنتونونه تړلي دي. بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې تر دې دمه د کوټې سرکاري ودانۍ او مهمو مقاماتو ته د دړکو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګول شو ټولو بندیزونو د ختمولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د مشروع بندۍ وزیر اسد عمر وویل چې په پاکستان کې د کورونا پیښې مخ په کمېدو دي او 80% خلکو د وایرس دواړه ویکسینونه هم لګولي. نوموړي وویل چې د ودونو مارکیټونو او رستورانتونو په اړه چې کوم بندیزونه لګول شوي وو هغه نور ختم دي. البته ده وویل هغه کسان چې واکسین نه دي پر هغو به دغه بندیزونه لا هم پر ځای دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد یوکرین د یرغل عمله ولادیمیر پوتن جنګي مجرم بللی. نوموړي د مارچ پر 14 خبریالانو ته وویل چې د په اند ولادیمیر پوتن جنګي مجرم دی.
دا وو اسرار العالم مومند چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس وخت شوه د هفتواری خبرونې د مشال ترانه لاندې بحث چې پکې دا ونې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خلاف د حزب اختلاف لخوا وړاندې شوه بے باوري تحریک باندې بحث شوه دی. دا خبرونه تاسو یو وار نیخ پنی غوړېدلې دا وار یې در تاریخات شوه باندې وړاندې کوو چې عبدالحی کاکړ یې کور پدې
د مشال ترانه لاندې.
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. له هغه وروسته چې د حکومت مخالفه اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ او پیپلز پارټي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوري تحریک وړاندې کړی د دواړو غاړو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتې دودی. کچم پر ادمي اعتماد د رای اچون لپاره د قومي اسمبلی غونډه په رسمي توګه نه درابل سوي خو پر چارو نجور نظر لرونکي وای غالب امکان دی چې غونډه د مارچ پر 28 وسی خو تر دې ورځ لمخه یعنی د مارچ پر 28 نیټه واکمن تحریک انصاف د پارلمان مخې ته د یوې لوی جلسې اعلان کړی. خو هم بل لور ته د مخالفو ګوندونو اتحاد پر خپلو غړو ژغ کړی چې د مارچ پر 28 نیټه دي د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي خو شارت دي د مارچ پر 25 ور داخل سي. پښتنه دا ده چې پر یو وخت د پارلمان مخې ته د دواړو له طرفه دغه سي غونډې خو به چرته په نشټو بدل نسی. دا او نورې پښتنې د مشال ترونه لاندې بحث کې چېړو. میلمانو په پېښور کې خبریال او څېړونکي مامو جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په قریش خټک. محمد جان بابر صاحب تاسو او قریش خټک صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم.
وشاله اوسه محمد جان بابر صاحب تاسو ژغ راځي.
السلام علیکم.
مننه خوشاله اوسه تاسو ژغ راځي محمد جان بابر صاحب هرکلی وایم.
مهرباني دې
ډېره مننه. تاسو په اجازه زه باول قریش خټک صاحب تور سم بیا تاسو ته راځم. اچھا مننه قریش خټک صاحب سوال دا دی چې لکه څنګه چې ما وویل چې دواړه طرفه یعنی کا اپوزیشن دی کا حکومت دی هغه د پارلمان مخې ته تر ادمي اعتماد کې دو لمخه غټي غټي جلسې یا جلسې را بللې دي. نو تاسو ته څه ښکاري چې دا به یوازې تر جلسو پاتې کېدلای شي کنه دا سي ویره تر هسته ځکه چې دواړو ترمنځ تاوتریخوالی ډیر زیات دی چې دا پن خطو بدل شي؟
اول خبر دادا چې دا پکار نو چې دا سي نړی حکومت ته طرفه پکار او چې دا جنسي کړه ونه پوزیشن ته طرفه دا یو پارلماني جمهوریت عمل لې او په پاکستان کې په اول ځل باندې د وزیر اعظم خلاف اعتماد نه راغلی دی نه مخکې اعتمادونه راغلي و دا په د قومي سملې په ایوان کې دننه چې دا مسلې حل کول پکار وو دا افسوس خبره ده چې د جمهوریت چې کوم حسن دی کوم ښکلا ده چې په هغه کې د قانون حکمرانی او د هر څه د پریو طریقې کار دی په هغه طریقې کار باندې کار کیږي هغه کې د وزیر اعظم لرې کول د وزیر اعظم منتخب کول او د یو حکومت نه بل حکومت ته چې دی اقتدار منتقل کول له دې واضح طریقې کار موجود دی خو موجوده حکومت په غیر دی چې قانون او آئین ته طرف ته رجوع کی هغوی داسې ښکاري چې دا جنگ چې دی دوی ګڼي چې دا د طاقت جنگ دی او د جمهوري اصول په مری باندې چې دی چاړه راخي او کله چې دا اعلان د وزیر اعظم له طرف وشو چې په اسلام آباد کې به لس لکه خلک راولي نو اسلام آباد خو وړوکی غونده ښار دی چې د شلو لکو نه کم آبادي لري او اپوزیشن د هغې په ضد باندې بیا د شلو لکو خلکو راوستو اعلان کونو د دې نه دا ښکاري چې دا به تصادم ته ځي او سیاست چې دی د دې نه دا ښکاري چې دا د سیاست ناکامي ده او خلک چې دی دا جګړو طرف ته
مننه قریش خټک صاحب تاسو ته راځم د محمد جان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو هم دغه ویره لري چې دا خبره به نښتي یا تصادم ته ولاړه شي
السلام علیکم زما خپل خیال دا دی چې دا به داسې ونشي دې نه مخکې زه په خپله دا نظر لرم چې حل به راوځي د دې خبرې کنه ځکه چې زه په دې کې دا یوازې زه دا نه ګڼم چې دا د سیاسي قوتونو ترمنځ خپلو کې جنګ دی دې کې د خپل دا ګورما چې زمونږ سرکاري خلک هم دا سشته دي چې هغوی هم د دې شاته خپل مستقبل ګوري سیاسي خلک دا سرکاري خلک دا سي دي چې هغوی ته دې خبره پته ده چې عمران خان دا عدم اعتماد تحریک نه بچو نو پر راتلونکي 15 کالو کې بعد دې بیا د دې ملک وزیر اعظم دي هغه وجه دا ده چې بیا به دې د خپل مرزه خلک ولګي په مختلفو ځایونو کې او د تبه بیا الیکشن په دې ملک کې الکتورل ریفارمز ونه شو نو بیا به د الیکشن ګټل دومره ناممکنه بنی او کېدای شي چې بیا د 2028 پورې هم پاتې شي نو په هغه سرکاري خلکو کې هم زما په خیال باندې دوه سوچونه دي یو سوچ دا دی چې هغه کوم سینیئر دي نو هغه دا سوچ کوي که یره کوم د عمران خان راځي او ځان سره بیا د لاندې نه څوک کس راولي نو بیا موږ سره به څه جواز پاتې شي چې موږ نور پاتې شو که پاتې نه شو نو هغه غړ غړ سرکاري بیوروکراسي کنه هغه په غټو غټو اودو باندې په دې وخت کې موجود دي کله هغه د لاندې نه سړی راوستي کیږي او د دې لپاره کې نو لیکيږي نو دې سره هغه سره بیا بل اسلام پاتې نشي نو هغه خپل خبرې هم کوي لګیا دي او عمران خان چې سوفرا وستل غواړي هغه هم په کوششونه کوي نو دې وخت کې زما په خیال باندې دا یوازې مو دې ته په سرکار د سیاست په نظر باندې ګورو خو زما په خیال باندې د دې شاته نور خلک هم لګیا دي خپل کارونه کوي او هغوی هم لګیا دي د ټمپریچر چې کوم جوړیږي نو د دې شاته دا دی وخت دی یو ټیکټیک په تور باندې استعمالیږي ګورنمنت سره
همدا سوال بل تاسو وکم چې کدا غ دواړه طرفه جلسه را غواړي مظاهره را غواړي یا غونډه کوي یا غم داسې ځای کې کوي لکه څنګه چې قریش خټک سی بول چې اسلام آباد خپل آبادی کمه د دوی څومره تعداد یادوي کدا دومره خلک راسي دومره مځکه نسته چې یو کس باندې کینی نو لدی ځخه د دواړو هدف څه دی یعنی کدا عمران خان له طرفه د ځکه اپوزیشن خوار لمخه اعلان کړي
د عمران خان هدف ډیر واضح دی چې هغه خپل خلک یې رول غواړي که تاسو به
یعنی خلک څو د قومي اسمبلی ممبران
خپل د قومي اسمبلی ممبران یې رول غواړي چې تاسو به زما د خلکو په منځ کې تیریږي اپوزیشن سره بدل نه وټه چوي نو دا خو د حکومت ذمہواري ده نه چې هغه دې په حفاظت سره اسمبلی ته دننه ورسي او که حکومت ورته په خپل خلک کینی یو ورته وي چې دین او ستیر شه نو دا خو حکومت په ناکامۍ د شروع نه اومنه لکنه ورپ اسمبلی ته دننه رسول دننه هغه ته د ووټ ورکول د پاره یو پر امن ماحول ورکول دا د حکومت دی موارد حکومت په خپل د خلک راولي دا بد بدمعشه مطابق برابري نو دې د پاره یو بل خبر هم دلکوم د دې او تیر کې انصاف چې کوم خلک دي نو موږ په پښتو کې یو خبره کوي دا الکان چې کوم دي دا د لارو کوسو الکان د ممی ډېډي غوندي الکان دي کنه لکه دا د جنگ خلک نه دي او د دې په مقابله کې کوم مولانا فضل الرحمن چې دا خلک راولي او په نورو کوم ځینونو خلک راځي زما په خیال باندې اغي او د دې بیا مقابله نشي کېدی. لاس په لاس سره تاسو کوم سره جن کوي کنه لوګونتي بده دواړو مازي او د قتل په کاری کیپاسټي بده دواړو سترنث په قتل وړي څو به سمره تکړه په میدان کې ودرې دوه لپاره
دا خو د دې و سیاسي نقصان سیاسي نقصان به څه وي زم دغه سوال کتا سولن جواب را کین نو بیا وز کورې شټه
سیاسي نقصان به دایي چې د ملک چې دی د دې د فیصلو لپاره به خلک دا وګڼي چې د دې لپاره د پارلیمنت په ځای باندې په سړک باندې هم د دې تاسو پرشر اچولې شي او دا لار بدلته نه جوړ شي دا به بالکل اول ځل کیږي چې مخکې وکړل نه شي.
مننه مامو جان بابر صاحب راځم قریش پټک صاحب تاسو په خیال باندې کدا سي حالت را منست کیږي لکه څنګه تاسو ویره لري او مامو جان بابر صاحب وایي چې کدا سي د یو لار راوځي او دغه سي حالت نسی جوړ کړ خپل فرص دغه سي دواړه پټیانو په ځین کې دا ساتلې وي دواړه طرفونو چې تصادم تم خبره تللای شي نو د دې په بیا سیاسي نقصانات دواړو ته یا خپل ملک ته چوي
د دې ډېر غټ سیاسي نقصان دی. اول چې څنګه مازی کړو کو له خو د جمهوریت په مرې باندې چړل راخل یو چې کله سی د دې ملک اقتصاد ته ګور اقتصاد برباد دی او سیاست لګیاري راغی په مرې باندې ګوتی خو دې شوی دی نو چې د دې ملک اقتصاد لا شي د دې ملک سیاست ختم شي د دې ملک په عین باندې عمل نه کی نو باقی لا رسه پاتې شي باقی لا ردا پاتې شول چې د چا په لاس کې ټوپک تیرغه زور دی او چې د چا زور دی نو هغه شور دی بیا د دې ملک نه جمهوریت پاتې نه عین پاتې نه قانون پاتې دی د سیاسي د زموږ مشران چې کم قسمه خبرې کوي او په کومه طریقه باندې دومره سنگینی خبرې چې دی دونه په پاسانه سره او په دونه دغه باندې کوي نو هغې ته زما په خیال سره یو خو چې دی د دې ملک سره دښمني کوي او یا د دې نه خبر نه دی چې هغوی څه کوي د دې به نتایج صحیح او زه ګڼم چې په ځای د دې چې دا ملک برباد کړي دا ملک تباه کړي په کار ده چې د قانون آئین چې دی د دې دا چې دې د اختیار کې په دې باندې لړ شي د ملک جوړ کې د ملک ته ډېر نقصان رسېدلې او د دې اقتصاد او سیاست چې څومره تباه کړی شوی په څو تیرو سو کالو کې راغې جوړولو کې باندې ډېر ټایم لګي.
صحیح مننه قریش پټک صاحب. مامو جان بابر صاحب سوال دا دی چې دغه سی حالت د پاره لکه په خوا پاکستان کې به داسې اپوزیشن یا حزب اختلاف دی بل سره مخامخ شو خپل د عمران خان درناوله بیا یو حمله وسوله پر پی ټی وی باندې خو بل اخره داسې بوز د حکومت لخوا به یو مذاکراتي کمیټه نیم جوړ شوې د پردې شاته یا مخامخ به خبري کېدلې خو دا ځل تاسو ګورئ چې دغه سی حالت نه دی رامنځته شوی. آیا په منځ کې داسې منځګړی پارټي یا د حکومتونو لخوا ځخه داسې اقدام نه کیږي چې دغه کم درجه حرارت ته یا د یو بل خلاف جلسې جلوسونه کول پر ځای د دې په پارلیمنت کې دا مسله حل کی دا یو ستونزه ده؟
ګورئ تاسو وایي چې د منځ جرګیمار هم دی او چې په جنګ کې ورټوپ کړی دی که نه د دې نه مخکې چې کله عمران خان په کنټینر باندې ناست نو په هغه وخت کنټینر کې که تاسو یاد نو هغې کې کم کم خلک چې رامنځته شو هغوی به تله راتلل هغوی به مذاکرات کول نو پیپلز پارټي او جماعت اسلامي په کې منځ کې وه او عمران خان سره اخرمي مذاکرات چې شو دا ما ته یاد دي ځکه چې ما په خبر نه دا خبر رپورټ کړی چې یو ګنټه بعد بس عمران خان درنه ختمه کړي نو رحمان مالک او سراج الحق دا دواړه کنټینر ته راغلی وه او دې عمران خان سره ټولې خبرې کړې وې ټولې خبرې یو بل سره د جرګمارو په تور باندې راغلی وه. اوس پیپلز پارټي چې کوم د هغه وخت هغه هم په دې کې په جنګ ده هغه هم یو فریق دی او جماعت اسلامي چې کوم دی نو هغه لا تعلق دی نو په منځ کې ماته یو جماعت هم داسې نه ښکاري په دې وخت کې په پاکستان کې یو فرد داسې نشته چې هغه منځ کې راشي کینو دا مسله حل کړي یو جماعت داسې نشته چې هغه دا مسله حل کړي او سرکار چې کوم دی نو هغه هم د دواړو ترمنځ تقسیم دی نو مطلب دا دی د دې لپاره اوس واحد حل دا دی چې د بهر ملک نه څوک راشي ترمنځ کینی یا سعودي عرب راشي یا چېرته بل څوک راشي او کینی مړه خدای ته ومني دا مسله تاسو حل کړي نو د پاکستان کې دننه
مننه ډېر مامو جان بابر صاحب. قریش پټک صاحب سوال دا دی لکه څنګه مامو جان بابر صاحب وایي چې کوم خلکو به منځګړیتوب کوي یا جرګه به کوله یا د دوی ترمنځ به مذاکرات کول هغه اوس پاتې شوی نه دی خپل د سیاسي میدان ته وردانګلی دی او یو فریق په توګه باندې دی خو په پاکستان کې بیا دا سیم شوی دی چې د پردې شاته د پاکستان کم بیوروکراسي ده یا پاکستان فوج دی په یو شکل نه شکل کې بیا په دې کې رول لري قسم دوی انکار کوي نو آیا په هغه سطح باندې هم تاسو سره ښکاري چې مداخله به وشي که داسې یو تصادم یو داسې حالات جوړیږي نو دوی ورته ستاسو داسې مسله په پارلمان کې حل کوي؟
زه ګڼم داسې
دغه به کیږي مداخلت به کیږي په دې کې او دا په کار دی چې وشي. او که تاسو فکر کړی وي نو د دیر په جلسه کې چې وزیر اعظم عمران خان کومه خبره کړې وه په هغې کې په ډېره پسته طریقه باندې چې د پاکستان د فوج مشر سړي هغه ته ویلي مو چې دا کومه خبره کې د سیاسي مشرانو باره کې دا صحیح خبرې نه دي او په کار ده چې په صحیح طریقې سره د هغوی ذکر وکړي شو. نو مداخله هغوی خپل کوشش کوي او که تاسو وګورئ د هغې نه پس چې دی د وزیر اعظم چې دی کوم د خبرو انداز دی هغه لږ بدل شوی دی او دا توقع کیږي چې که په سیاسي توګه باندې په دې کې خبرې اترې نه کیږي نو په انتظامي توګه به په دې کې چې دی مداخله کیږي ځکه چې دا پاکستان رانېدل چې دی دغه دغه دارو ته نقصان دی او چې اقتصاد او سیاست خراب شي تباه او برباد شي نو دا به څوکم چې د پاکستان سره مینه او محبت لري هغه به نه غواړي چې د تصادم طرف ته لاړ شي.
مننه قریش خټک صاحب. دلته تاسو اوریدونکو یادونه وکړم چې قریش خټک صاحب دې ته اشاره دی چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم تقریر کولی نو په خپل تقریر کې خپل دا وویل چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ته ویلي و ستاسو د سیاسي پارټي د یو خاص سیاسي پارټي یعنی مولانا فضل الرحمان نوم یاد کړی ستاسو هغه ته کم نوم په جلسو کې اخلي نو دا ما اخلي. نو بیا له دې ځخه یعنی د قریش خټک هغه ته اشاره ده چې دا رنګ پر هغه باندې نظر یعنی داسې مشورې ورکول کېږي نو شایي دلته بیا یو مداخله وشي. خو محمود جان بابر صاحب زه دې ته راځم چې که دغسې یو حالت دی نو دا چې کوم عدم اعتماد ته کومه لاره هواره شوې هغه ته پاره د اپوزیشن لخوا ځخه درخواست جمع سوی دی نو تاسو په خیال باندې خپله په هغه سطح باندې څوک ډېر تاسو ته بایلونکی ښکاري ځکه په ظاهر خو معلومه نه ده خو د چا چې کومه تله ده درنه تاسو ته ښکاري؟
ګورې جی ما خو تاسو ته وویل کنه چې مخامخ چې کوم صورتحال دی هغه دا دی چې د حکومت اتحادیان چې هغه کې مسلم لیگ قائد اعظم دی هغه مسلم لیگ نواز تل سره یو ډیل وکړو یو معاہدہ ور سره وکړه چې موږ به تاسو سره ځو او التا ایم کیو ایم پیپلز پارټی سره یو ډیل وکړو او په دې کې موږ کې ګارانټرز دي په دې کې ګارانټرز دا سیده چې د مسلم لیگونو ترمنځ چې کوم معاہدہ شوی دا هغه ګارانټر آصف علی زرداری او مولانا فضل الرحمن صاحب دی او په کراچۍ کې چې کوم معاہدہ شوی دا د ایم پی ایم او د پیپلز پارټی ترمنځ په هغه کې ګارانټر شاباز شریف او مولانا فضل الرحمن دی. خو زه به یو خبره لیکم چې اسې وضاحت وکړم چې عمران خان چې کله د دیر په جلزه کې د آرمی چیف نوم اغستی نو هغې نه دلته زما غوندې چې کوم خلک طالب علمان هغوی دا تاثر اغستی وو چې عمران خان دوه کارونه کول غواړي. یو خو دا کار کول غواړي چې هغه دنیا ته دا تاثر ورکول غواړي چې د پاکستان کې اوس هم اسټبلشمنټ هغه سره دی او ګوره هغه سره دومره خبرې هم کوي ډسکشن کېږي په دې معاملاتو باندې یو بل سره خبرې کېږي. او بله خبره دا ده چې زما خپل خیال باندې ده چې عمران خان ادارې په پرشر کې هم راوستل غواړي چې دا ادارې دې په پرشر کې راشي که وګوره که تاسو ما دلته ستاسو نوم واغستو نو که د دې نه علاوه ما سره که څه شوي راشوي نو که ما ته څه چلو شو نو بیا که زه ووتم نو بیا به زه ما سره نورې خبرې مشته ما خو دلته دا خو معمولي غوندې خبره وکړه. نو زما خپل خیال دا دی چې عمران خان هر هغه ټیکټیک استعمالي لګیا دی کوم چې خپله حکومت د بشپولو دپاره اسکولی شي خو چونکې دا د میاں نواز شریف او د نورو خلکو نه زیات خطرناک وي څنګه چې دی ویلي وه نو زه په خپله هغې ته په دې نظر باندې ګورم. بله خبره داسې مې قریش خټک صاحب وویل چې ادارې به راځي منځ او د هغه به کوي مداخلت به کوي زه په خپله دا ګڼم چې دا به بیا د هېچا په ګټه نه وي هغوی راغه که نه نو بیا لس دولس کاله پنځلس کاله په پاکستان کې تاسو بیا همدغه سوچ ولرئ. اول به دا ټمپریچر به بالکل دې اسمان ته ورسي دومره به زیات شي چې دا ګرمه ګرمي به دومره زیاته شي سیاسي چې خلک به
تاسو اشاره دې ته چې یعنی مارشلاز تاسو مراد دی که نه چا به ولګي
زه سوچ لرم که معاملات ان کنټرولیبل دغه شو که نه لکه داسې شو چې هېچا هم نه شو سنبالولی نو بیا که مجبورا څوک هم راغله به وایي چې زه دوه درې میاشتو له راغلم هم په ماضي کې کتلي وي
مننه مامو جان بابر صاحب. اشاره ستاسو جنرال زاولت ته چې هغه په 1908 کې د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړي نو زه په درې میاشتو کې انتخابات کوم بیا هغه ته لس کاله پورې دواړه پاتې شوي په خپل اقتدار کې. مننه زه راځم قریش خټک صاحب تاسو ته. قریش خټک صاحب د دې ټولو حالاتو یعنی دا دومره غټ د طاقت اظهار کول د اپوزیشن لخوا ځا او بیا د حکومت لخوا ځخه خپل د پاکستان د پاره
په بهرنی تګلارې کې نړیواله چهره چې کوم د امیج دی هغه او خپل په داخل کې څومره غیر یقیني صورتحال را پیدا کړی دی.
زدا گڑم چی خارج کو خود پاکستان چی دی اغا ہو دمخ کی نجی کلن دا حکومت را غلی ہو دا پاکستان پا طول دنیا کی چی دی یوازی شوی دی او خارجا پالیسی پا کم طریقے بانی چی دی پا مخ بوتلی را غلی نا دا دی نتاز و اندازو لگوی چی طول دنیا چی پا یوکرین بانی حملہ کی دلن را غلی خلاف چی دی کم از کم د بیان در حد پوری مخالفت کړي او زمونږ وزیر اعظم چې په غورز باندې په ماسکو کې ناشو او د پوتن سیب سره چې خبرې اترې کولې نو تاسو فکر وکړئ وزیر اعظم زمونږ دی وزیر اعظم چې کم قسم کارونه کړي دي او لګیا دي کم قسم کارونه په داخل کې کوي لکه چې د دغې سره مذاکرات کوي د خپلو اتحادیانو پارټیانو سره نو په ځای په دې چې هغوی ته دا وایي چې تاسو پدی عدم اعتماد کی جدی جما سره مدد کوي جما سپورٹ کوي څنګه چې مخکې کونو هغه غوی ته دا وایي چې تاسو د خپلې پارټی نه د پاکستان تحریک انصاف سره زم کوي او دا به یو مونږ به یو پارټی جوړه کونډغي دا ښکاری چې په کومه لار باندې هغه تک په کار دی په غي باندې نيزي او نورې لارې چې دی په ګډو ګډو لارو باندې روان دي هغه سره دغه وجه ده چې د پاکستان داخلي او خارجي دواړه حالات چې دي هغه دی نشته را رسیدلی دی ځای ته را رسیدلی چې دا اوس داسې لګي چې عمران خان او د حکومت چې دی او پاکستان چې دی په سلامتی سره د یو بل سره یو ځای نشي تللی.
مننه ډېر قریش خټک صاحب. زه دغه ترجمه د محمود جان بابر صاحب تاسو ته سوال دادی چې خپل د پاکستان د داخله چارو وزیر چې هغه د ټول هیواد د امنیت ذمہ‌وار دی سره د پاکستان ټول ځایونو خو سوال دادی چې هغه چې کله دغه سی حالت را منځته شوی دی چې دواړه پارټیانی ډېر لوی جلسې کوي دا هغه به سیت د هیواد د داخله چارو وزیر د شیخ رشید رول تاسو ته داسې ښکاری چې هغه د دې مسئلے په حل کې یو ډیر فعال او بے طرف او غیر جانبدار رول.
زه په خپل د غړم چې په دې وخت په پاکستان کې څومره مسله جوړه ده کنه نو هغه غټه حصہ شیخ رشید دی. هغه دې ته نه ګوري چې ملک کم اړخ ته بوتل دی، هغه دې ته ګوري چې زما د مستقبل نوکری په کم امیر په بیا ماته وزارت ملاوي او د چا خدمت په کوم نو د بدلت نو هغه ته دې خبره پته نه چې هغه ټول ملک دې وخت د داخله چارو ذمہ‌وار دی او که هغه دې خبرو ته پام وکړي نو زما په خیال باندې هغه داسې یو خبره هم اونه کې چې دا سپی لګیا دی. چونکې زمونږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې ډېر ناپوه خلک د مختلفو وجوهاتو صرف دې د وجې څه تابعدار دي، هغوی ته غټې غټې چوکۍ ورکړی کېږي. د عمران خان غوندې خلکو حکومتونه هم چې راشي دوی پکې بیا هم وزیران دوی پکې ناست دي. زموږ د مسلو د نه حل کېدو غټې وجې د خلک او د ده په کار دی چې د پرې اوبو اور باندې اوبه چولې وي دې پرې لګیا دی پټرول اچي. بل به خارجه خبره یو ورکوټې غوندې خبره تاسو سره خپل واړم ګوره حالات چې بدلېږي لګیا دي نو په دې کې دنیا هر څه دې وخت کې د خپل مفاد په نظر باندې ګوري هر خارجه پالیسي او دې وخت کې پاکستان که تاسو وګورئ نو دومره ډېر زیات بد حال هم نه دی. زما په خیال باندې په خارجه محاذ باندې ستناسو داسې څه شته د پاکستان ګزاره پکې روانه ځینې زه دا ګڼم چې دا چې کوم د روس دورې نه پس عمران خان چې د روس ته لاړو او واپس راغو هغه ټایم کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې کوم میټینګ کې دونه زموږ دا خیال و چې اوس مونږ بلیک لسټ ته واړو، مونږ بلیک لسټ ته هم وانړو، مونږ واپس ګری لسټ کې ساتلو. او پرون چې دا کوم اسلاموفوبیا په حق باندې چې کوم قرارداد پاس شوی دی اقوام متحده کې او دې نه علاوه نور خبرې هم داسې شته. زه پخپله دا ګڼم چې دې وخت کې د پاکستان خارجه پالیسي په دې بلاکونو چې کوم سیاست روان دی یو ځل بیا نو په دې کې څه لږه مناسبه ده، دومره کمزوري نه سمه چې داخله ده.
صحیح مننه ډېره مامو جان بابر صاحب. قریش خټک صاحب سوال دا دی چې تاسو ته اوس چې کوم د عدم اعتماد تحریک په حساب باندې تاسو ګورئ نو تاسو ته خپل یعنی څه ښکاري چې په پاکستان کې آیا د پردې شاته تر اخري وخت پورې څه نشي ویل کېدلای چې عمران خان به یا عدم اعتماد د خلاف کامیاب سي یا به ناکام سي، یا کدا چې تاسو ته نخې نښانې داسې ښکاري چې د هغه له مخې ښکاري چې یا به کامیاب یا به ناکام سي؟
لا خود د عدم اعتماد په ووټ کې دوه هفته وخت او دوه هفته په داسې کې شو کې ډېر لوی وخت دی. خو په ظاهره داسې معلومی کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ختمېدو دی، دغه څنګه چې د دوی د وزیر اعظم رویه ده او څنګه خبرې دي او کارونه چې روان دي، د هغې نه داسې ښکاري چې دوی دا جنګ بللی دی. اگر چې جمع حکومت سره ډیر اختیاری طاقت مراعات ورکول شي، مراعات اغستی شي، د پنجاب حکومت ته وسره، د خیبر پختونخوا حکومت ته وسره، د مرکز حکومت ته وسره، نو دا به اپوزیشن لپاره ډیره ګرانه چې دا دومره خلق را جمع کی. خو اوس چې په کومه طریقه سره د پاکستان تحریک انصاف نور مشرانو او وزیر اعظم چې په کوم طریقه سره دې ته ګوري او څنګه رویه دوی اختیار کړی، نو داسې لګي چې دوی دا لوبه بیللې ده او اپوزیشن چې ریټ په اسانۍ سره وه دا عدم اعتماد دا کوم مطلوبه تعداد چې دا به پوره کړي.
مننه ډېره مامن جان بابر صاحب. تاسو ته ښکاري چې خپل یعنی حکومت لکه څنګه زیاتره تجزیه کاران دا وایي چې عمران خان په مشکل کې دی، او خپل اپوزیشن هم تاسو ته ښکاري چې په مشکل کې دی، هر وخت پړه چې دا بدلېدلای شي.
نو اپوزیشن ما هو تاسو ویل کنه زه په خپل خبره باندې قائم یم چې دا جنگ چې کوم دی، نو دا یوازې د عمران خان او د اپوزیشن ترمنځ نه دی، په دې ملک کې داسې ډېر قوتونه شته چې دا جنگ هغه خپل کې هم دی، چې اوس هغه کې بس څوک لکه دا کامیاب شي کنه دی. دا رښتیا زمونږ مختلف قسم قوتونه دي په پاکستان کې هر دا ټول
نه کې چرته، یعنی هغه قوتونه هغه طاقتونه تاسو اشاره ورته کوي، هغه او اپوزیشن کګه سره یو غاړي ته تړی وای، نو اپوزیشن هم په یو مشکل کې دی. هغه قوتو سره
ګورې چې دی کې د خپل پر سوچ خلک دي کنه، دواړو اړخو ته دا سوچ لرم چې د عمران خان سره هم ولاړ خلک شته دي او بل طرف ته هم ولاړ خلک شته دي. اوس دا د زور خبره ده چې د کوم طرف والا خلک او د هغه سیاسي ډلا او د بل اړخ خلک او د هغه سیاسي ډلا د چا قوت په زیاتی، هر چا سره خپل طریقې دي، ټیکټکس دي، داسې طریقې دي چې هغه خلک استعمالول شي، یا داسې هم کېدی شي چې په دې لس ورځو کې په یو پیکج باندې دا ټول متفق شي. خو چې په تاسو کې چې دا ټیک د عمران خان نه لري کوو نو نور به ورسره څه کوو، یا چې عمران خان لري کوو نو بیا به ورسره څه کوو، چې د ګټه او تاوان د دواړو اونشي. وین وین سچویشن نه چې دواړو کې یو بل سره سلار روبایسي کنه. خیال دی چې دې باندې به هم سوچ روان، خام خبر روان، او څنګه چې موږ اشاره ملاویږي چې رابطې هم په یو لیول باندې شته دی. که په سیاسي سطح باندې دې وخت کې ګرمي ډېره زیاته ده، خو زه پخپله دا ګڼم چې د ملک کې چې کوم نور داسې خلک دي هغه دا ټول هر څه دي سیاستدانانو ته هم نه پرېښودی شوه نه والا کله ماضي کې پرېښې دي چې دوی چې څه غواړي دي وکړي. هغه کې بیا اخره کې خلک پخپله رامنځته شي، هغوی وایي چې نه بس اوس دي چې بس دا اوس رېډ لاین دی، تاسو دا کراس کوي لګي اوس تاسو دا پرېږدي، دا به بس پخپله دا فیصله وکړي. زما خپل خیال دا دی چې په دې وخت کې نور قوتونه هم داسې شته، محب وطن قوتونه شته چې هغه بیا دا مسله بیا پخپل بیا حل کړي، د دې امکان هم شته.
ډېره ډېره مننه مامو جان بابر صاحب، ستاسو او کوریش خټک صاحب ستاسو وخت هم دومره و، ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستو ډېره مننه. ډېره مهرباني، خوشحال ستاسو دواړو ته شروز غواړم. خدای په امان. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوري. له هغه وروسته چې د حکومت مخالفه اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ او پیپلز پارټي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی، د دواړو غاړو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. دواړو ګوندونو یعنی واکمن تحریک انصاف په 8 مارچ او پاکستان جمهوري غورځنګ بیا پر 28 مارچ د اسلام آباد پر لور لاریون اعلان کړی چې او خپل خلکو ته ویلي چې د مارچ په 15 د اسلام آباد تور داخل شي. د دې سره پوښتنه دا ده چې پر یو وخت دواړه مخالفه طرفونه د پارلمان مخې ته په ګڼ شمېر کې خلک راغونډوي، آیا دا خبر څه په نشټو باندې بدل نسی؟ دا او نورې پوښتنې مو په دې بحث کې څېړلې. میلمانو په پېښور کې خبریال او څېړونکي مامو جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه کوریش خټکول په بحث پر دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته خدای په امان وایي.